السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 ناتری وی بجې په دې غړی کې د خپل کوربا منوښانه کې هلي او پرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیبا مری وړاندې کوي
اسلام آباد کې د کشمیر په اړه د قومي سلامتۍ غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې ده. افغان ولسمشر په کابل کې ترسره شوې پرونی برید غندلې او په قاهره کې 14 19 کسان وژل. د خبرونو تفصیل پرون په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وشوه چې په کې ویل شول هند په کشمیر کې جارحانه رویه خپله کړې چې دوی غندنه کوي. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم د هند او پاکستان ترمنځ د لنجمنې سیمې کشمیر د ستونزې د هواري لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه د کومک غوښتنه کړې. هندوستان په زیات شمیر کې ځواکونه تر خپل واک لاندې کشمیر ته استولي او په زرګونو سیلانیانو ته له دغې سیمې د امر کړی. نن سهار د هند تر واک لاندې په کشمیر کې د انټرنیټ او ټلیفون اسانتیاوې ځنډول شوي او ځینې ریاستي مشران په کورنو کې نظربند ساتل شوي دي. د پاکستان پولیس پرون وویل د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول پر کرخه د ګولهبارۍ له وجې یو میرمن ژوبله شوې ده. تر دې یوه ورځ وړاندې پاکستان دا تور پورې کړو چې په کشمیر کې کلسټر یا خوشي بمونه د هند لغاړې استعمال شوي چې په نتیجه کې دوه ملکي کسان وژل شوي او یو لس نور ژوبل شوي دي. هند تورونه رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز نن اسلام آباد ته ځي او له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي نن مشال لډیو ته ویل چې د خبرو مهمه ایجنډا به د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ دوه اړخیز اړیکو ته کتنه وي، خو ځینې نور چارواکي بیا دا هم وایي چې په دې لیدنه کې به د افغانستان د سولې په موضوع هم خبرې کیږي. یو پاکستانی چارواکي مشال لډیو ته ویلي چې له ویلز سره به یو امریکاوي پلاوی هم مل وي. ایلس ویلز وروسته له هغې پاکستان ته ځي چې تیره میاشت پاکستان وزیر اعظم عمران خان له واشنگټن څخه لیدنه وکړه او دې سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې شوې اړیکې د رغېدو په لور روانې کړې. د ځایي خلکو چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو ګاډۍ پر سړک نسکورېدو له وجې شپږ سرتېري ژوبل شوي چې یو ځایي روغتون ته لېږدول شوي دي. چارواکي وایي د اف سي ځواکونو دا ګاډۍ له بنو میرانشا ته په لاره وه چې د میرعلي په نورک سیمه کې د حادثې ښکار شو. د جنوبي وزیرستان د کوزه شکتوي سیمې خلک وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د دوی په سیمه کې ګرز بندیز لګېدلی چې له وجې دوی د ستونزو سره مخ دي. د سیمې یو اوسېدونکي امان الله مسعود پرون مشال لډیو ته وویل
د میش په شکتوي علاقه سه څو ورځې کېږي چې کرښې لګېدلې دي. اوه که یک به خیسوره شوې د بنات وزیرستان شو به سړیاوي میش امیر چې کوم شکتوي علاقه د پاداش کم دوش په لاک نه زیات ابودي د پارین زوبانې تر ټول د مسر خپل ډېر سیریس بیمور و بچای مې و محمد سید نه میږي چې یو غار ته پیډ سر چې دی په بشور ته مې واړ نه چې د خیسوره مغې دار سبل د مو ګاډه واپس مو ته ډېر افسوس و دره.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي مولانا جمال الدین وای د خلکو د ستونزې د هواري لپاره د کور کمانډر او نور چارواکو سره کتلی او د حل کولو لپاره به دوی خپل هڅو ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن نن د صوبایي اسمبلی لپاره د جولای پر شلمه د ترسره شوو انتخاباتو په نتیجه کې د میرمنو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو سیټونو اعلامیه جاري کوي. د انتخاباتو پر مهال 14 نوي امیدواران د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته بریالي شوي چې اوس به څلور میرمنې او یو اقلیتي استازی په مخصوصو سیټونو اسمبلی ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتو د کمیشن مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده پرون مشال لډیو ته وویل چې بېلابېلو ګوندونو د خپلو استازو نومونه ورسپارلې دي.
مصره د پی ٹی آئی چې دنه دا په دې باندې مصره صرف یو خدمت موجود دی کوم محسوب نه مې کشور د جو جی وای ایف سمیت له ما سره مرمن ګروپ کالج بیا په ماینورټی کې مصره چې یو سیټ ته اوی د بار تین نمبر مصره دی چې ولسن وزیر چې دا پی ٹی آئی او سوریه بی بی جی وای ایف والا د جنو کول ما سره مرمن ګروپ او سربت سنگ چې د جماعت اسلامي پاکستان
په قبایلی ضلع کې د صوبایي اسمبلی پر 1400 کې دروان کال د جولای پر شلم انتخاباته شول چې پکې د پاکستان د لوی وړو ګوندونو امیدوار وارانو همدارنګ آزادو نمایندانو برخه واخیسته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې ترسره شوی پرونی برید چې د خورشید په نوم د یو شخصي ټلویزیون پرموټر ترسره شو غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم دی. غنی دا خبره په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون ویلي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لاغښتلې کړي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز پرون شپه وویل چې په دغه برید کې دوه کسان وژل شوي خو هغوی د تلویزیون کارکوونکي نه او څلور کسان پکې ټپیان شوي چې د خورشید تلویزیون درې کارکوونکي هم پکې شامل دي. کومې ډلې په کابل ښار کې د پرونی برید مسؤلیت نه دی قبول کړی. د مصر چارواکو نن وویل چې تېره شپه په قاهره کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي دي. چاودنه د مصر د کینسر یا د سرطان د ناروغیو د ملي انسټیټیوټ سره په خوا کې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي یو موټر چې په مخالف لوري سفر کاوه د نورو ګاډو سره جنګېدلې او چاودنه شوې ده. د چاودنې له کبله ګڼ موټرونه سوځېدلي او د کینسر انسټیټیوټ ته هم تاوان رسېدلی دی. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې دا یو قصدي برید و که یوه حادثه وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل هیواد کې دنه د اونۍ په پای کې ترسره شوي د ترهګرۍ دواړه بریدونه غندلي او ویلي دي چې په امریکا کې د نفرت لپاره هیڅ ځای نشته. نوموړي پرون د نیو جرسي په موریس ټاون کې خبریالانو ته ویل هغوی پر ستونزو د قابو موندلو لپاره کار کوي. هغه ویل د امریکا د لوی څارنوال د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی له مشر او د کانګرس له غړو سره خبرې کړي او نن د اګست پر 15مه به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي. د تېرې اونۍ په پای کې د امریکا د ټیکساس په الپاسو او د اوهایو په ډیټن کې په ډزو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي ول. دا و تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس د تزم همکار سراج زهیر د هوا حال او د کرنسۍ بیان وړاندې کوي.
نن د ګل پورت اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ او 1 پیسې غستل کیږي او په 1.50 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.20 روپۍ 50 پیسې او په 1.30 روپۍ او 1 پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ 50 پیسې او په 1.60 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپۍ او په 30 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 90 پیسې او په 2.60 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 92 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 243 ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 223 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکو سلیریشتو غنټو کې به په پیښور او ژوبت په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 26، بنو کې 30 او 28، ژوب کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ او بای او موسم حال واورید. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورت نو واورئ. پاکستان وایي ټول نړۍ د افغانستان د سولې بهیر ته توجه ورکوي او هند په کشمیر کې اړې غړې جوړ کړې ده. خو سیلون کې په دې اړه سوای
پاکستان او هند دواړه کشمیر معاملہ کې د ښه صورتحال سره یو بل مخامخ کړی دی چې هغه کې صرف او صرف ترهګرو ته فائدہ ده.
نن با انتخاباتي کمیشن له قبایلي ضلعو د ښځو د مخصوصو سیټونو لپاره د نومول شوو ښځو نومونه اعلانوي. د کمیشن یو چارواکی وایي په بلوچستان عوامي ګوند کې د شاملو شوو قبایلي غړو په اړه غور روان دی.
درې کینډیډیټ داسې موږ سره دي چې هغه دوی پارټي جان کړې ده. نو اوس دا فیصله به سبا الیکشن کمیشن کې چې آیا دوی پارټي د قانون مطابق د دوی سمې کې شیئر حیثیت جوړېږي او که نه جوړېږي نو دا فیصله به سبا کمیشن کې.
د جنوبی وزیرستان په شکتوي کې له 1300 ورځو راهیسې لګول شوی کرفیو دوام لري. د دغه سیمې خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي؟
دغه غالی چینې د فاروق ټوک لیارې باندې او بداش چې بیمور وشي د زړه ریپې بیمور وي دا چې کومه دو د مرګ سره مقابله وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن وایي د راتلونکو ولسمشرزو انتخاباتو لپاره یې تیاریاں مکمل کړي دي. نور یو شمیر کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د مشال د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، په دې ورستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر د لانجمنې سیمې په اړه یو وار بیا تناو زیات شوی دی. پاکستان په هند باندې تور لګولی دی چې د پولې پورې غاړې یعنی کنټرول لاین نه پاکستان خواته یې د ولسي خلکو خلاف کلسټر بمونه ویشتلی دي. هند دا تور نه ردی او بیا وایي چې پاکستان لخوا هند انتظام لاندې کشمیر ته وسلوال وروختل، دوی وجلی دي. پاکستان بیا دغه تور نه رد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي سلامتۍ کونسل غونډه هم شوې ده چې پکې د هند د ورستیو مبینه کړنو غندنه شوې ده. په دې هر څه مو په تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله خبروي.
د اگست په څلورمه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې د قومي سلامتۍ کمیټۍ غونډې وروستو په جاری کړې شوې اعلامیه کې ویل شوی، په غونډه کې د هند لخوا د یاد ملک تر انتظام لاندې کشمیر کې د اولس پر ضد جارحانه ګامونه پورته کولو، د پاکستان راپارولو لپاره په نیلم سیمه کې په آبادۍ خوشحي وسله کارولو، د اصل حالاتو نه د نړیوالې ټولنې توجه اړولو لپاره د غلط خبرونو خپرولو او په نړیواله کچه د کشمیر تسلیم شوې شخړې حیثیت بدلولو په منصوبو غور وکړی شو. په اعلامیه کې ویل شوی، په یو داسې وخت کې چې پاکستان او نړیوالې ټولنې خپل توجه د افغان مسلې حل راوستلو طرف ته راړولې، قومي سلامتۍ کمیټه د هند جارحانه حکمت عملی په سخت ټکو کې وغندله او غونډه کې ویلې شو پاکستان د کشمیر شخړې حل د ملګرو ملتونو د قراردادونو او د کشمیریانو خواهشاتو مطابق غواړي. وزیر اعظم د قومي سلامتۍ کمیټه غونډه له هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان فوزي او حکومتي چارواکو تور پورې کړی و چې هند د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په نیلم سیمه کې خوشحي وسله یا کلسټر بمونه استعمال کړي دي، او په وینا یې چې هند دې ارغل لوجي یو شمیر خلکو ته مرګ جوب له اوختو سره سره دا د نړیوال انساني حقوقو خلاف ورزي هم ده. خو هندي چارواکو بیا د پاکستان دا داوه پر ادولو سره ویلی وو چې کیرن سیمه کې د پاکستان سرحدي ځواکونو د هند تر انتظام لاندې کشمیر ته ورننوتلو هڅه کړې وه، او دواړو خواو ترمنځ شو ډزو کې د پاکستان و عسكر وجل شوي دي. د هندي فوج ویان راجیش کالیا خبريالانو ته ویلی وو پاکستان فوج ته وړاندیز کړي چې سپین بیرغ په لاس د کنټرول کرخې څخه دی غاړې ته راواوړي او د خپل فوجیانو مړی لزان سره ویسی، خو پاکستان ورته تر اوسه جواب نه دی ورکړی. بلخوا د پاکستان فوز ویان میجر جنرال آصف غفور د هند دغه داوه پر ادولو سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، پاکستانی فوزیانو د کنټرول کرخې نه وروختو هلته د برید او بیا د پاکستانی فوزیانو مړی په خپل ولقه کې د اخستو داوه دروغ ده، او هند د خپل دی پروپاګاندا د لارې په کشمیر کې د روانو ظلمونو څخه د خلکو پام ګرځول غواړي. په پېښور پونتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان د دواړو ملکونو ترمنځ د روانو حالاتو په حق لوایي،
پاکستان او هند دواړه کشمیر معاملہ کې دغه صورتحال سره یو بل مخامخ کړی دی چې هغه کې صرف او صرف ترهګرو ته فائدہ دا ولې چې دا ویل چې کشمیر زما دی یا کشمیر زده دی او کم زموږ د حکومت دی، دا ملک دنه کوشش کوي چې کشمیر کم سپیشل سټیټس او هغه ختم کړي، او دلته عسکر چې دی پاکستانی هغه همیشه دې وجه باندې چې خپل هر پالیسی چې دی هغه جسټیفای کولی شي چې هند زموږ دشمن دی او کشمیر چې دی هغه زموږ اتو ټنګ دی او شهرت دی. حالانکہ کشمیر بھی دادا ہی جسو پتلے بستی اور ہند اور پاکستان دوارا جدے آگا داد یو بل خلاف استعمال لو کوشش کرے دا درست دا جدے حل رہست فوری حل خریدا دے دوارا ملکوں نے جدی یو بل سرا غیر مشروط خبر یا تاریخ ہو
د روان کال فروری میاشتې وروستو یو وار بیا د دوانو ملکونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د فروری په 14مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلواما سیمه کې وسلوالې ډلې جیش محمد د یاد ملک امنیتی سرتیرو په قافله برید کړی وو چې پکې څلور څلوېښت هندي فوجیان وجلی وو. د برید وروستو د هند وزیر اعظم نریندر مودي خبرداري ورکړی وو چې غاښ ماتونکی جواب بوایي، او د فروری پر شپږویشتمه هندي الوتکو د پاکستان فضايي حدونو خلاف ورزي په کولو سره د خیبر پختونخوا بالاکوټ سره نږدې پنجاب سیمه حمله وکړه. خود فروری په وشتما د پاکستان فوز ویان میجر جنرال آصف غفور یوې خبری غونډه کې دا وکړه چې په جوابي کاروایی کې د هند دوه الوتکې ویشتي دي چې یوه پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او بله د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پریوتی دي.
دا مشال ریډیو دا.
د جنوبی وزیرستان په شکتوي سیمه کې له تیرو څو ورځو راهیسې کرفیو لګول شوی چې له وجې خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي کار روزګار خو پرېږده چې ناروغان هم هسپتال ته نشي بوتلی. بلخوا له سیمې د قومي اسمبلۍ غړی وایي په دې لړ کې له چارواکو سره په رابطه کې دی او هیله ده چې دا ستونزه ژر حل شي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سویلی وزیرستان کول شخت ہو سے دن کی ویائی چھ دے دوی پا سیمک شے دیوے آفتے را سے گرز بندیز لگے دلائی دائی چھ پا وجہ یہ دے درانو مشکلات سارا مخو مخ دی امان اللہ مسود آغا مشکلات پا دا رنگ بیانوی
دیمیس پرشت پی علاقہ سے چھو برز کیجی چھ کرکی لگے دلی دو اوہ کیا با خیطورش شوی دو بنات وزیرستان شو بسریاوی میج ایمیس چھ کی مشت پی علاقہ دو بادا کامو دیش فلک نزیت آبودی دو پارین زوبانی تارو دل دمو سر اخفل در سیریز بیمور و بچائی میں وہ محمد سید نمیزی یہ غارت پیڑک سر شریفا پیشاور تا میوار نچکی ما دی میش دی شک تویلون دی علاقہ دو دیز سر اکیم گیر تایی دی شوون کم سیما ورد یای تیرا ارسلانو لکی ما یو نر تو دی خیصور وغی دار سدل دمو گانی ار واپاس موتا دیر افسوس ودر دش یا لا دی کما وقتا برو دی میش داغا سر یستمانا کیشی
امان اللہ مسود دا حج اتوی چھ غلطی خطا دے بل چاوی خطا یہ پا دوی باندے وزی
دے شکتی دے سیم خال بنار دو وزیرستان شوکا اسے میشنا دا دے بنیادی دے جنوبی وزیرستان خال تے اسر سیم دے شمالی وزیرستان سارا لگے دلیے دو تو پا نگا علاقہ شے پا شکتی تر خطا لی شے مانگاو کرا شے دیر زید پورینا دے شے داگا دے دغی مشکلات سارا مخمختی اے دغی غالی چینے دے فاروک چوک لیار باندی او بدا شے چی بیمور وشی دے زر ریپے بیمور وی دا چی کما دو دے مارک سره مقابلوي امیش نه پیشی چه دغه وکیا تو بل دیشه وشی او چکی ما دوی دغه وکیا تو گناه بنده دیمیش ده شبتی خلق نیوالایی وی ده خیر کار واجه سدو
ده دغی صورت حالنامه چه ده قومی اسمبله استازای مولانا جمال الدین مسعود خبر که آغوی سه زواب را که وار وی زنه
ما ملات چکیم ده نا پا میرم چاک شده پا غزو بایشی دیمیش خال که دا مناسب راویان نو دې 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 حال په حوالہ زده کړم مند تر چیرې میټي وک دې سره وځي ځان دې مقامي کې مو فوجو کی دې سره وځو چې موږ نه خبره وکړو او دې کړ چې دې چتاول اوس دا ډیر زړه کوشش کوي ان شاء الله تعالی
دې شک تو یو څه دن کی دا هم یای چې د سکیورټي فورسز چارواکي او سرتری دې د مجرمانو په جرم بے ګناه بے پلوا خلق نه زبروي او یاد لیا راکی چې کلی کورونا دویتا پریشدو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
په خیبر پختونخوا کې شامل شو قبایلی ضلعو کې د جولای په شلمه د صوبایي اسمبلۍ د شپاړسو چوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د 2019 کال د انتخاباتي قوانینو له مخې به اوس په قبایلي سیمو کې ښځو او اقلیتي ورورولۍ ته هم په یو تناسب مخصوص څوکۍ ورکول کیږي. د انتخاباتي کمیشن په وینا د دغو ځانګړو څوکیو لپاره د نومول شوو ښځو د نومونو سرکاري اعلامیه به نن جاري کړي. په دې هکله نور حال د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې په قبایلي ضلعو کې د جولای په شلمه د ترسره شوو صوبایي اسمبلۍ په شپاړسو څوکو د ټاکنو په نتیجه کې د ښځو لپاره په ځانګړو څوکو د نامزد غړیو سرکاري اعلامیه به نن جاري کوي. تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې د صوبایي الیکشن کمیشن مرستیال ډایرکټر خوشحال زاده وویل
د دې خو موږ سره چې کوم راغلي کنه چې د نوټیفیکیشن خو به سبا کیږي موږ سره د پی ټی آی چې د نو دا په دې باندې موږ سره صرف یو قدم موجود دی محسوب نہیں میں کشور دج جے یو آئی ایف سمیت اللہ محفظ الرحمن گروپ کالج یا پا مائنارٹی کی منزل چون یہ سٹ ہے اگر دوبارہ تین نمرہ منزل ابھی ایک ویلسن وزیر چیز ہے پی ٹی آئی ہے اور سوریا بیوی جے یو آئی ایف والا جمیت اللہ محفظ الرحمن گروپ اور سربت سنگھ چیز ہے دا جماعت اسلامی پاکستان
دا محال دا قبائلی زلونا منتخب شو دری و آزاد وغڑیو بلوچستان عوامی گند کی شمولیت وکڑو دا الیکشن کمیشن پا خبرہ دا یاد گند پاڑا دوی سرا نہ دا نمور شو خود و فیرست تھا او نہ دا شلمې جولای پټاکنو کې چا د بلوچستان عوامي ګوند لخوا برخه اخیستې وه. په دې اړه خوشحال زاده زیاتوي
د دې خو خیر نمونه موږ فلافل نه دي راغلي چونکې دې خو مخکې چې کله الیکشن شیډول جاري شو نو هغه ټایم کې دې موږ سره نامینیشن لري جمع کړي او نه د دې پارټي طرف نه موږ سره سب پارټي لیس موجود دی اوس چونکې تین درې کینډیډیټ داسې موږ سره دي چې هغه دې پارټي جان کړي ده نو اوس دا فیصله به سبا الیکشن کمیشن کې چې آیا دې پارټي چې دا کوم درې کسان انډیپینډنټ دي د تللي چې هغه دې قانون مطابق د دې په دې کې شیئر حصہ جوړ جوڑے گی کو نہیں جوڑے گی دا فیصلہ و سبا کمیشن کئی نہ کوئی چرد دی جوڑے گی او سیٹ نو بیا وا دی دا پار دوبارہ شیڈول الیکشن کمیشن جاری کی او دا پارٹی چ کم نامینی وی من دی وا دوبارہ نامینیشن جمع کی گی او ہن سا دے خپل نامینی او پرائیورٹی لسٹ من جمع
دا صوبائی الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیرو سره په خبرو کې وویل چې د 2000 ولسم کال د انتخابی قوانینو لمخه سرګند نه دا چې آیا کوم ګوند په ټاکنو کې برخه وانخلی او بیا پکې سو ګډون وکړي د هغوی د خزو په ځانګړي او سوکو کې برخه جوړیږي او کنه خود ته په خبره کده برخه بلوچستان عوامي ګوند ته ورنکړل شو نو بیا چونکه عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي یو یو سوکې تر لاسه کړي نو د هغوی نومول شوی خزې به د نیمې نیمې مودې لپاره د صوبایي اسمبلی غړي جوړیږي عوامي نېشنل ګوند ناهید او جماعت اسلامي د نظرانی په نوم خزا امیدوارا نومولې ده
بلخوا د خیبر قبایلی ضلع د لوړګي د اشکرانه بصیرت شنواری د بلوچستان عوامي ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ښځو مخصوصې څوکۍ لپاره نومول شوې ده دا چې نومول څه احساسوي او قبایلي ولس لپاره څه کول غواړي لا هغې سره زموږ خبریال فرهاد شنواری خبرې کړي او دې رپورټ کې تفصیل راکوي
خیبر نا آزاد منتخب شوی صوبائی اسمبلی غړی شفیق شیر پردی او بلاول پردی او مومندونا عباس الرحمن په حکومتي اتحادی ګوند بلوچستان عوامي ګوند کې شامل شوی دی نو دې سره اوس دوی دا حق لري چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د دریو غړو په حمایت یو خزینه غړی وټاکی او دوی خپل دغه حق په رسمي توګه استعمال کړ بصیرت شینواری په سیاسياتو او نړیوالو اړیکو کې ماسټری کړي او په نا دولتي ادارو کې د کار تجربه لري
فاټا علاقې نه یو جلې پرته کېږي او بیا ځي ولته خبره کا دا ما پر ډېر غټ اعزاز خبره را چې فرست ټایم شینواری ټرایب نه یو فیمیل راځي او ایز ا ممبر اف پروونشل اسمبلی منتخب شو الته مخکې چې ما کوم ایکسپیرینس او اخو یو فلاحي تنظیم پورې محدود او خدا خو به داسې چې اوورال ټرایبل ډیسټریکټس کې څومره ایریاز دي هغه ټول ته به ماتګي اخ کې به صرف نه دای چې ایجوکیشن was a gorma health shoe hospital shoe the different chukum the development schemes rawani abaz gorma changa rawandi funding ye changa rawande basic facilities tare ka nash tare schools ke da se kamai gai bal ba munga da chukum nfc award wala da munga sumra chi newly merged areas de chukum mps total bada koshish che nfc award da paise munga hasil ikru
نوموړی وای د خپل پلار په خواهش تعلیم مکمل کړ او اوس دغه څوکۍ لپاره نومول شوی
لکه چې کنه چې هر یو کامیاب کس نشته څوک نه څوک نه زمانه شته زما بابا لري فور شور هغه سپورټ ته چې هغه نه وینې کېدې چې زه په دې لیول باندې نه وینم زما چې کوم کلی مشرانو زرګرانو چې کوم مشرانو هغه زما نومینیشن ورکړ او مخکې ما ټول فیملی ما په سپورټ کې را ما ټول خاندان زما په سپورټ کې راي ز خپل علاقې چې کوم کلچر دی روایت ریزاغ او قدر کرم از خپل مشرانو جرګي او دغه اړې خبري قدر کړم
د بصیرت شینواری پلار حاجی نوشاد علی هم خپل احساسات صدا سره شریک کړل
ډیر خواري سره ډیر په تکلیفونو سره ډیر په سختۍ سره یعنی داسې بارته مچ زما اگینست زما رونا زما تر زامن دا ټول خو هغه برسره ما چې کنه خپل بچو باندې تعلیمونه کړی او ډیر په مشکله م په ویلې نن په خپل جامو کې نه ځایګم دې سوچم نشم کړی چې زما بچي په دې سیټ باندې راځي زړه ډیر زیات خوشاله یم ته مخواري کړو نو هغه ان شاء الله چې راغلا ټول کبالي خلکو له دا پیغام ورکوم چې هر سړی دې په خپل ماشومان او جینکو باندې کم سے کم چې ګریجویشن خو وکړه کور ته به فائدې وطن ته به فائدې ارزه کې ورترنای
د خزو په سلور مخصوص څوکيو او اقلیتونو لپاره په یو څوکي باندې د نومولو عمل روان دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش د 2019 کال د اکتوبر په 9 د پیښور د تیز رفتار بس بی آر ټی منصوبې آغاز شوه او هغه وخت د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو چې دا منصوبه به په شپږو میاشتو کې سرته رسوي لا غیر یې تقریبا 2 میاشتې کم 2 کاله تیر شول خو دا منصوبه هماغسې روانه ده دا چې دا منصوبه به کله مکمل کیږي زموږ همکار مجید بابر په خپل رپورټ کې د دې جواب لټولو هڅه کړې ده
په پېښور کې د تیز رفتار بس سرویس بی آر ټی منصوبې ذمہ د پېښور ترقیاتی اداره وایي چې دا منصوبه به په یو څو میاشتو کې سرته ورسي، خو په دې اړه یې د کومې مشخصې نیټې ورکولو نه انکار وکړو. خو د یادې منصوبې سره تړاو لرونکي یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دې منصوبې پرانیسته به د 2000 کال د جنورۍ په لومړۍ نیټه کېږي. د پېښور د ترقیاتی ادارې ویاند امیر اپریدی تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې نه مخکې د دې منصوبې د پرانیستې لپاره چې حکومت کومه د 13 مارچ 2023 نیټه ورکړې وه، نو د هغې مطلب دا و چې سړکونه مکمل شول، ټریکونه سرته ورسېدل، خو په سټېشنونو به کار روان وي. د ده په خبره مونږ کله هم د دې په اړه دقیقه نیټه نه ده ورکړې.
بیا د ډیفینیشن را روان دی، هغې به بیا زموږ ټول کوریډور وزیټ کوي، دا واړه چېرته لږ ډېر فینیشنګ کې لږ ډېر چې چېرته 100% لږ معمولی کم وي، نو هغې به مونږ له مزید هغه راکوي. نو دې ټایم کې زه تاسو ته تاریخ نه شم درکولی، انټرنل زموږ تاریخونه شته، زه تاسو ته حکومتي سطح باندې فیصله دا شوې ده چې زموږ انټرنل ډیټ زموږ په میډیا باندې نه لیکو. نو زه بخښنه غواړم، یره جی ډېر ضربه دا منصوبه انشاءالله مکمل ای او ولسه په خپل هم ګوري، ورځ په کار روان دی، فینیشنګ کار دی، او انشاءالله ډېر ضربه ولس دې منصوبه کې سفر کوي، او انشاءالله ډېر ضربه بدلون راولي په میاشتو کې.
د دې منصوبې د مکمل کېدو او پرانیستې په اړه تر دا مهال 5 واره د بېلابېلو نیټو اعلانونه شوي ول. د دې ترڅنګ یو شمېر ځله د منصوبې په بنیادي ډیزاین کې هم بدلونونه شوي دي. خو د روان کال د مارچ په 12 په پېښور کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا موجوده وزیر اعلی محمود خان ویلي ول،
د مارچ په 3 به مونږ انشاءالله ارومرو د دې منصوبې پرانسته کوو. که بیا دوی وایي چې مونږ به په بله نیټه دا کار کوو او تر هغې یې نشو کولی، نو زه به په 3 نیټه راځم، او بیا که دا کار نه و پوره شوی نو بیا به درته زه خپل لایح عمل هغه وخت په ډاګه کوم چې څه به کوم.
بلخوا په پېښور کې د مشرق ټلویزیون ډایرکټر نیوز محمود جان بابر مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې په 3 نیټه خو د دې منصوبې پرانسته و نه شوه، خو د په خبره حکومت اوس بالکل خاموشي اختیار کړي.
د مجید بابر رپورت مو اوریده د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن وایي آئین چې وګړو ته د کومو حقوقو ضمانت ورکوي هغه په عملي توګه خلکو ته نه ورکول کیږي، چې له وجې په خلکو کې مایوسي خوریږي او له مشکلاتو سره مخ دي. دا خبرې پرون په کوټه کې د یو کانفرنس پر مهال وشوې. حکومت بیا وایي چې په دې هیواد کې هر وګړي ته آئینی حقوقو ورکولو ته ژمن دی. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن تر سوري لاندې 2 ورځنۍ غونډه په کوټه کې و پایته ورسېده. په غونډه کې د بشري حقوقو په اړه د هغه نړیوالو قوانینو په اړه تربیه ورکول سوه پر کوم چې پاکستان دستخط کړی دی. په دې ترڅ کې د بشري حقوقو د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر نور حال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
دا انټرنیشنل ابلیګیشنز حواله سره د انساني عالمي کنوینشنز چې دي هغه بابت ټریننګ ورکړی دی خپل اکټیویست جرنلست او سیول سوسایټي ممبرس چې دا کنوینشنز چې دي عالمی کنوینشنز چې دي پاکستان کم کنوینشنز ساين کړی دي، کم کنوینشنز بائنډینګ دی پاکستان باندې، ټریټیز چې دي هغه امپلیمنټیشن څنګه کیږي.
پر دې مهال زیاتره برخوالو وویل چې په آئین کې ورکول سوي حقوقو باندې په سمه توګه عمل نه کیږي. په دې ترڅ کې به غوښ سو و ډاکټر کلیم الله کاکړ ته
دغه حقوق موږ هیچ چا ته هم نه دی اثر. د علاج حق، د تعلیم حق، د خبرو حق، د جلسې د جلوس حق چې پاکستان څه وی دی دغه حقوق یې موږ داسې نو څه ویلی چې پلانکي حکومت نو داسې حقوق ورکړي وو دا حکومت یې نور کوي. موږ غټه بدبختي هم دا ده چې زموږ کوچنیان مثلا موږ وایو چې کوچنیانو حق دی چې دا حفاظتي ټیکې ورلګیږي. پولیو نن زموږ د ملک لپاره د دهشتګردۍ ډېره خطرناکه مسله ده، مګر موږ چې په خپل کور کې وګورو زما کوچنیان ته
خود بشری حقوق یو بل کارپو شمس مندو خیل وای چې په اساسي قانون کې وګلسته ورکول سی حقوق باندې که عمل سوی وای نو نن به په هواد کې خلک د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ نه وای.
سدل ته فریډم اف ایکسپریشن سیورته ای فریډم اف سپیچ سیورته ای ستاته ازادي نسته په دا څومره الیکشنونو سیوی دي دا ګر دیو خاندان روان یاري نکو بیا پلارو اوسن مسای دی نو دا هغه خلګو له دوه مسایل سره اس دلچسپی نسته او بیا سه کم خلق دارا ولی نو اغه د هوټم اته اغه قدر نصفاته خلق په پاجی که هر الیکشن راځي اغه دا سړی روان دي دارا روان دي نو زه ولی خپل اوټ استعمال کم زما مسایل سیدی اغه نال کاږي نو دا خلق سه کم خلق راولی نو بیا په دې کې دلچسپی نه اخیسی اغه خپل اوټر ته اوبه ورکی تعلیم ورکی کور ورکی تاپوز ورکی نور داس
د ایوب ترین رپورٹ مو د انساني حقوقو په اړه اوریده حکومت وایي چې د موروسي سیاست نه هم یې حکومت بهر دی او دوی مدا چې خلکو ته په آئینی حقوقو ورکولو کې ژمن دي او پاتې نه دی راغلي د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د ماسپخین دولس نیمې بجې شوې د نجیب عامر نه د دې سات د خبرونو لنډې دورو
په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ د کمیټې غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشوره کې وشوه چې په کې ویل شول هند په کشمیر کې جارحانه رویه خپله کړې چې دوی غندنه کوي هلته هند تر خپلواک لاندې کشمیر کې لس زره نوي سرتېري ځای پر ځای کړي دي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیر ایلس ویلس نن اسلام آباد ته ځي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکي نه مشال علي ورته وویل چې د خبرو مهمه ایجنډا به د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو ته کتنه وي خو ځینې نور چارواکي دا هم وایي چې په دې لیدنه کې به د افغانستان د سولې په موضوع هم خبرې کېږي د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن نن د صوبایي اسمبلۍ لپاره د جولای پر شلمه د ترسره شوو انتخاباتو په نتیجه کې د میرمنو او اقلیتونو لپاره د مخصوصو سیټونو اعلامیه جاري کوي د جنوبي وزیرستان د کوزه شکتو سیمې خلک وایي له تېرې یوې اونۍ راسې دوی په سیمه کې ګزبندیز لګېدلې چې له وجې دوی ستونزو سره مخ دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې ترسره شوې پرونی برید چې د خورشید په نوم د یو شخصي تلویزیون پر موټر ترسره شو غندلې ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم دی امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل هیواد کې دننه د ډزو په نتیجه کې د ګڼو خلکو د نښه کېدو دواړه بریدونه غندلې ویلي دي چې په امریکا کې د نفرت لپاره هیڅ ځای نشته جرمني او فرانسې په مسکو کې د مظاهرو پر مهال د زورو نه د زیاتو کسانو د ګرفتارولو پر سر د روسیې نیوکې کړې دوی ویلي چارواکو د سوله ییزه مظاهره کوونکو خلاف د ځواک ناوړه استعمال کړی
نجیب عامر درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کاو سپام وکړی چې د پاکستان کورونا وایرس پاڼو په خپلو اداریو کې کم موضوعات راخستي سراج ظهیر درته د ځنو اداریو هم مهم ټکي وړاندې کوي
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې وایي د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د ناباوري تحریک ناکامۍ د اپوزیشن ترمنځ درزونه پیدا کړي او اوس دوه غټ ګوندونه پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ نن په یو بل تورونه لګوي او دا د حکومت یوه بله کامیابي ده ادارې وایي که وکتل شي نو په کال 2013 کې د سینټ د وټونو دوران په خیبر پښتونخوا کې ځینې د صوبایي اسمبلۍ غړي خرڅ شوي وو او عمران خان هم هغه وخت دغه خلک له خپلې پارټۍ وویستل او ولس د نوموړي دا ګام ډیر وستایو اداري وای اوس پاکستان پیپلز پارټي هم د دې د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړ کړي نو په کار د چي اپوزیشن په دې هار سټریډینګ کې ککړ خلک ل خپل پارټو وباسي او دا هم ممکن ده چې د دې پوجا بعد د دې په سینټ کې اکثریت را کم شي خو دا بور لا راتونکو کې ګټ ور کړی اداري اخري کې وای اوس د په تقسیم شوی اپوزیشن اړه ده چې آیا اوس حکومت خوشحال ساتي او که سخت وخت ورته ورکوي ځکه کچې دوی سره یو وی خو بیا حکومت ته مشکل وخت ورکولې شي او که جدا وي نو بیا حکومت خوشاله وی جنگ رسپن خپل ادارې کې وای د بده مرغه په دوه او یا کلونو کې په پاکستان کې یو رنګ تعلیمي نظام معرفي نکړې شو او یو نیم کروڑ ماشومان د تعلیم نه د بے برخه کېدل لوې وجه هم دادا قوس د خوشحالي خبره ده چې د تعلیم وزارت د وزیر اعظم عمران خان په هدایت او دی لړکی اقدامات پیل کړي او لاختر رسوبې وفاقي کابینه منځوري ورکوي ادارې اخري کې وای په نوي تعلیمي نظام کې به 15 داسې مضمونونه وی چې تر د لسم به په سرکاري او پرایویټ سکولونو کې یو رنګ خودل کېږي نو په کار د چې صوبایي حکومتونه هم د نصاب د یووالي لپاره اقدامات ترسره کړي او د لړکی د وفاقي حکومت سره مرسته وکړي نوې وخت رس پنه خپل ادارې کې وای د پولیسو په وینا د بلوچستان په بولان ضلعه کې د کوټې نه کراچي تتلون کې ریل ګاډي په پټلې وسلوالو اته کیلو وزنی چاودیدون کې مواد کې خو دی وو خو دوی په وخت د اطلاع له وجې دغه مواد نه کار کړل او ریل ګاډي د ترخګري د غټي پیخي بچ کړو ادارې وای په بلوچستان کې اکثره د ترخګري په پیخو کې بلوچ لیبریشن آرمي او بلوچستان لیبریشن فرنٹ کا کړوي او دوی د غیر ملکی قوتونو په لاسونو کې لوبي کی او په بلوچ خوره ګډوډي او نارامي پیدا کوي. دریا اخر کې وای د داسې خلکو د مقصدونو او اصلیت نه به بلوچ ولس خبره ولوي او دا چې د دوی هدفونه د انساني ځانونو سره سره د ګیس پایپ لاینونه او د ریل ګاډي پټلۍ هم دي. نو د کامی تنصیبات او د کامی ودانۍ او د سر اړخ ته باید چې حکومت توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری ایجنسی اے ایف پی لیکي د اتوار په ورځ د هند پوز ادا وکړه چې هغه یو شمیر پاکستانی وسلوال یې وجلی چې د کنټرول په کرخه یې د وروختو هڅه کوله. د دې په نتیجه کې په زرګونو سیلانیان له دغې لانجمنې سیمې په تیښته مجبور شوي دي. اے ایف پی لیکي څو میاشتې وړاندې هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د نیمه پوځي ځواک په قافله د وسلوال برید له وجې د اسلام آباد او نوي ډیلي ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې وه. د دغه برید ذمواري پاکستان میشته وسلوالې ډلې منلې وه. په نتیجه کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد د پولې پورې غاړه هوایي بریدونه وکړل. د هندي پوز مشر د اتوار په ورځ وویل چې د پاکستاني پوز او وسلوالو د یوې ډلې په کنټرول لاین د وروختلو هڅه یې ناکامه کړې او له 15 تر 9 تنو یې پکې وجلی دي. خو پاکستان دا تورونه رد کړي او بې بنیاده یې بللی دي او په هند یې تور پورې کړی چې پاکستان اړخته یې د ولسي خلکو پر ضد کلاسټر بمونه استعمال کړي چې پکې د یو 4 کلن ماشوم په شمول 2 تنه وجل شوي او 11 جوبل شوي دي. دا تور بیا هند رد کړی دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر حکومت د هندوانو زیارت کوونکو خلاف د ترهګرو بریدونو په اړه د خفیه معلوماتو په ترڅ کې اعلان کړی چې دوی د زر تر زره لسیمې وزي. د دې په نتیجه کې په زرګونو سیلانیان او زده کوونکي له جمو او کشمیر د وتلو هڅه کوي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د اتوار په ورځ اعلی امریکایي چارواکو ویل دوی به د خپلو اتحادیانو په قانع کولو وتوانېږي چې د ایران لخوا د خطر په وړاندې په خلیج پارس کې د سمندري بیړیو د خوندي تګ راتګ لپاره همکاري وکړي. خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. ای پی لیکي د امریکایي او آسترالوي چارواکو یوې غونډې ته د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر اویل لاله وړاندې یې د خپلو اتحادیانو نه ښه جواب ترلاسه کړی او ډېر زر به دې لړکې اعلان وکړل شي. دا راز د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خبریالانو ته ویلي چې په دې اړه یې خبرې اترې روانې دي خو د دوی آسترالوي سیالانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ای پی د وینا تر مخه دا پلان هغه مهال شروع شوی چې د جون په میاشت کې د ټرمپ انتظامیه په خلیج پارس کې په تجارتي بیړیو د یو شمیر بریدونو تر شا د ایران د لاس لرلو په اړه اندېښنه وښوده. ځینې یورپي هیوادونه اندېښمن دي چې دا ډول اقدام شخړه زیاتولی شي او په کار ده چې دا مسله د سفارتي لارې حل کړل شي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوه راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو امریکای ته د دغه هیواد په دوو ریاستونو کې یعنی ټکساس او اوهایو ریاستونو کې په تیرو دوو ورځو کې په دوه جدا جدا پیښو کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وجل شوي او ګڼ شمیر جوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر دغه شیطانی حرکت بللی دی او د وفاقی ادارو په وړاندې د امریکایي بیرغ یا جنډې تر زیارت ورځې پورې د ښکته کولو امر یې کړی دی. په دې موضوع صفی الله ستانکزی نور تفصیل لري.
په اوهایو او ټکساس کې د 9 کسانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا دواړه پیښې شیطاني کړنې بللي او امر یې کړی چې په ټولو فدرال ادارو کې د امریکا بیرغونه تر پنجشنبې راښکته شي. هغه دا خبره په ټوټر کړې. ټرمپ په اوهایو او ټکساس کې د خلکو په مرګ ژوبلې خواشیني ښودلې او ویلي دي چې دی او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د ټولو هغو خلکو لپاره چې د ده په خبره له دې شیطاني او نه منونکي کاره زیانمن شوي دعاوې کوي. ټرمپ په یو مخکیني ټویټ کې ویلي وو اف بی آی ایالتي او سیمه ایز پولیس د ټکساس په ایل پاسو او د اوهایو په ډیټن کې همکاري کوي او پولیسو پیښو ته د رسیدګي پرخه کې لمړني ګامونه اخیستي. د اوهایو په ډیټن کې د یک شمې پورز یو وسلوال بریدګر د خپل خور په شمول نه کسان په ډزو وژل او شپږ وشنوري ژوبل کړل. د ډیټن د پولیسو یو مسؤل مټ کارپر د بریدګر او پیښې په اړه وویل بریدګر څلیرشت کلن کانر بیتس و یو سپین پوسته و. د ډزو په پایله کې ټول نه وژل شوي کسان د اوریګن ناحیې په پنځم سړک
کې وو. On around history
da Dayton tribuno diar la sat mak ke da shpe pa shaw khwa yaw ba ja da Texas pa El Paso ke ham yo bal bridgar shal kasan wo jalaw shal nori tapyan kdal brid da El Paso pa yo loy Florenzi ki wo sho د ایل پاسو ښار شپږ لکه اتیا زره نفوس لري چې د ټکساس ایالت په لویدیځ کې د مکسیکو پر پوله پروت دی او د هسپانوي ژبو امریکایانو یو لوی شمیر په دې ښار کې ژوند کوي. یو یویشت کلن ځوان پیټریک کروسس تر دې پیښې وروسته ځان پولیسو ته تسلیم کړ او بندي دی. یو داسې سند چې ویل کېږي کروسس په انټرنیټ خپور کړی و له توکمپال او نشنالیستو څرګندونو ډک ښکاري. په دې سند کې ویل شوي چې دا برید د هسپانوي توکمو لخوا د ټکساس د اشغال په ځواب شوی. د ټکساس والي ګریک اباټ ایل پاسو سیمې ته تللی او په دې اړه یې خبرلانو ته خبري وکړي.
We stand united in our efforts to make sure that
موږ د ټکساس د یووالي لپاره ژمن یو او هر هغه څه چې په وس مفوره وي د دې پیښې له قربانیانو سره مرسته کوو. له هغو خلکو هم مننه کوو چې لومړني ګامونه یې اخیستي. که څه هم برید ډېر لوی و خو هغوی وتوانېدل د بریدګر لخوا د ډېرو خلکو د زیانمنېدو مخه ونیسي. د مکسیکو جمهور رئیس اندریس مانویل په خپله ټویټر پاڼه ویلي د پیښې په اړه خواشینی دی او مکسیکویان هم په قربانیانو کې شامل دي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون دا بریدونه وغندل او واتیکان په سنت پیټر میدان کې د دعا مراسم نیولې وو. په امریکا کې دا پیښې بې سابقې نه دي. له دې مخکې هم څو واره په خلکو باندې وسلوال بریدونه شوي. تر دغو بریدونو وروسته د وسلو د پلور او پیر د آزادۍ قانون جدي اندېښنې پارولي خو تر اوسه یې په اړه هیڅ کوم اقدام نه دی شوی.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي
د قطر سرخار دوحه کې د امریکایي وفد او طالبانو خبرې نن په دریم ورځ هم دوام لري. د امریکایانو طالبانو له اتم پړاو خبرو دا تمه کیږي چې دواړه لوري به یو موافقې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویلي چې د امریکا یو داسې سفارتي حل لار غواړي چې پر مټ یې دا ډاډ ترلاسه کړل چې افغانستان به بیا د ترهګرو په جاله نه بدلیږي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د رپورټ لري چې د پومپیو په خبرو مرکز شوی دی.
امریکا یو وار بیا د افغانستان مسئلې ته د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې په لټولو او له دغه هیواده د تروریستانو پر نه استفادې ټینګار وکړ. د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون یک شنبه په استرالیا کې و او هلته یې د افغانستان په اړه د امریکا د دریز بیاواري یادونه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واضح کړه چې غواړي یو ډیپلوماتیک حل لار پیدا کړو څو په مټ یې موږ په دغه هیواد کې خپل منابع کم کړو او هم په یو وخت دا ډاډ حاصل شو چې افغانستان هیڅکله بیا په یو داسې ځای نه بدلیږي چې ترهګر ورنا پر امریکا بریټ تر سره کړای شي.
Again becomes a platform where a terror can strike the United States.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خاغلی پومپیو د استرالیا په سیدنی کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد دریز داسې وخت بیا یاد کړ چې له هغه ځای زرګونه کیلومتر لري د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د خاص استاد زلمی خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره په اتم پړاو خبرو بوختي. د خلیلزاد او طالبانو خبرې له شنبه پیل شوې او دا وار دواړه لوري یو تړون ته رسیدو هیله مندې خي. دوحه ته د امریکا غږ یو ورغلی خبري ایوب خاورین پرون ماخام ازادي رډیو ته ویل چې د طالبانو له لوري د عبدالغنی برادر او د امریکا له لوري د زلمی خلیلزاد په مشرۍ په دوحه کې د یک شنبه ورځ غونډه د مازیګر په 15 بجو پیل او تر 8 بجو یې دوام وکړ. هغه ویل د طالبانو او امریکایانو خبري خورا مهمه ښکاری او دواړه لوري وایي چې خای تړون وکړي.
ډیپلوماټیک کلب د قطر د دولت رسمي ملستون د تالت مو پښتنو کې وایدا د دې هڅې لپاره د دې غونډې لپاره آماده سوایله خو کې امکان لري چې دا وګړي چې خدای دل چې موږ تاسو څومره اورو وایي چې سوي دي نو عمومي تاثیر دا چې دا په دې راتلونکو څو ورځو کې د دې اونې په جریان کې به پای ته ورسیږي او ډېر امکان شته چې هوکړه هم ورسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد شنبه په خپل ټوټر ویلی وو یوې ښې هوکړې ته چمتو او طالبانو هم ښکارا کړی چې غواړي هوکړه نهایي شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین شاهین شنبه ټویټ کړی و چې که تړون نهایي شي بهرني پوځیان به ووځي او له مخې به یې له افغان لوري سره خبرو ته لار خلاصه شي. د دوهې ناستې ته یو ورغلي خبریال او لیکوال سمی یوسفزي بیا یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ لا هم ځینې مسایل نه دي هوار شوي او نشي ویلی چې حتما به تړون نهایي کیږي.
امریکایان دا وایي چې د اوربند د خبره قوي کوي، هغه سیمونه چې امریکایان ووځي اوربند قائم کوي او د امریکایانو د قواو د وتلو په صورت کې جګړې ته شدت ورنه کړي. خو طالبان اوس هم دا وایي چې هغه عمومي جنګمندي خبره به موږ هغه وخت کې عملي کوو چې افغان حکومت سره مو د خبرو میکانیزم معلوم شي او یو څه پرمختګ وشي تر څو موږ مطمئن شو چې خبرونه یو څه جوړیږي. د خبرونه وړاندې ډېر داسې خوشبیني رامنځته شوې وه چې دا ځل خبرې به نهایي، خو تر اوسه پورې سړی نشي ویلی چې د خبرونه به حتما یو نتیجه راوځي او په دغه دور کې نهایي کیږي.
د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچی پلاوی د افغانستان د سولې او پخلاینې په تړاو له طالبانو سره له شاوخوا نهو میاشتو راهیسې څو وار لیدلی. خلیلزاد ټینګار کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دغه هیواده د تروریزم نه استفاده، دایمي اوربند، بین الافغانی خبری او د سولې تړون ټول ورته مهم دي او موافقه باید په ټولو وشي، کنه په هیڅ شي موافقه نشي کېده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو سوات ته په سیدو شریف کې د سواتی قام اسوسییشن تر انتظام لاندې قامی کنونشن شوه چې په کې د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه د سواتی قام په سلګونو خلکو ګډون وکړ. د دې غونډې منتظمین وایي چې سواتی قام سو پیړۍ وړاندې په سوات کې میشت وو، خو اوس یې زیاتره خلک نورو سیمو ته منتقل شوي دي چې دوی یې په دې کنونشن کې د راغونډولو هڅه کوي. د غونډې ته زموږ خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی چې دې رپورټ کې حال راکوي.
د سواتی قام اسوسییشن جنرل سیکرټر شیرین سواتی وایي چې د سوات اصل اوسیدونکي تیرو 1500 کالو د سیمې څخه استې شوي یا په خپل د سمشکلاتو لوجې وتلی دي. دوی کال 1980 کې د سواتی قام را جمع کول لپاره اسوسییشن جوړ کړ او دغه تر سوري لاندې اول ځل سواتی قام کنونشن تابع شوه چې مقصد یې د سواد پخوانی اوسیدونکو یو بل سره آشنا کول دي او دوی مسلو باندې بحثونه کول دي.
چې موږ څوک یا په یو قبیله کې تقسیم شو، یو په بل قبیله کې تقسیم شو، څوک په بل کې تلو، نو موږ یو سوچ وکړو چې راشه ټول قومونه کوي، نو موږ هم د خپل سواتی قوم سره مینه پیدا کو، خپل قوم دی او د سواتی نوم دی راچوت کو او بیا د سواتی قوم خلک خادمان جوړ شو، د نورو قومونو سره سیال شو او د نورو قومونو خدمت دی وکړو او د نورو قومونو سره دی ورورولي وکړو.
د کنونشن مشر ملما د منصری سره تعلق لرونکو د هغه سیمه قامی اسمبلی غړی صالح محمد خان وای چې ضلعہ بټګرام 100% او د منصری نیمه آبادی څخه زیات خلک په خوانی سواتی قام دي او د وخت په قامی او صوبایي اسمبلی کې تر لسو څخه زیات سواتی قام نمائندگان دي، خو بیا هم دوی د یو شپیر مسلو څخه مخ دي. دوی مقصد سواتی قام را یو ځای کول دي.
دا یو وخت ټول یو ځای زونګا بای علاقہ سوات ته ټول سواتیان د سوات د خپل نه خپل بای علاقہ ته راغلي او دا دې ټیم ته تر بدر ٹھیک تھا کٹول راؤنڈ ریشیو کم از کم دی مشن یو وی پروگرام یو وی دیو بل دغه کې دا یو بل پیجن گلی بیا وشي او ډیر خلک تاسو یو بل پیجن گلی نشي څوک بکراچای کې ناسي څوک پر سزه کې څوک پر سزه کې دی او دا ټول سره ایدا یو خاندان دی موږ دا غواړو دا خاندان ټول پیوځي کیږي.
کنونشن ته په خصوصي توګه د برتانیې د لندن څخه راغلی زلمه ذاکر سید سواتی وای چې 200 کال وړاندې د دوی مشرانو سواد پرې خو دی او په دیر کې آباد شي وو، اوس دوی غواړي چې سواتی قام زده کړي وکړي او د ترقۍ په لور روان شي.
زمونږ د قوم یا زمونږ د وطن یا یو پښتون یا یو مسلمان داسې نه چې هغه د سکول نه بهري، هغه ته د صحت ضرورت وي، هغه ته د هسپتال ضرورت وي، هغه خپل هغه کیپاسټی نه چې هغه خپل علاج وکړي. به ان شاء الله تعالی د دې تنظیم کار هم دی چې بچیان موږ خپل سکولونو ته ولېږو، د خپلو کمزورو او خوار وروڼو چې کوم دی د هغوی مدد وکړو او دغسې چې کوم دی پرمختګ وکړو مخکې لاړ شو.
کنونشن کې ګډون کوونکو د سواتی قام تاریخ، سیاست او مسلو باندې ویناګانې وکړي. په اخیره کې د قرارداد په شکل کې ویل شول چې د سواتی قام حقونو او یووالي لپاره به ټول په ګډه کار کوي او هر کال به هم دغه رنګه غونډې کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن چارواکو یو مطبوعاتي غونډه کې ویلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په خپل وخت ترسره کولو لپاره ټول تکنیکی او عملیاتي تدابیر نیول شوي. د دوی په خبره په ننګرهار کې د رای ورکولو شپېته مرکزونه لا هم تړلي دي، خو تمه څرګندوي چې د امنیتي ځواکونو په مرسته به یې د ټاکنو تر مهاله پرانیزي. نور تفصیل د باز محمد رپورټ کې اورو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکو د یکشنبه یا اتوار په ورځ په یو مطبوعاتي ناسته کې وویل چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د ترسراوي په موخه ټول تخنیکی او عملیاتي تدابیر نیول شوي دي. د دوی په خبره هیڅ داسې خنډ نشته چې په خپل وخت د ټاکنو د ترسره کېدو مخه ونیسي. د دغه کمیسون د دارالانشا عمومي رئیس حبیب رحمان ننګ وویل
تخنیکی لحاظ باندې شپږم د میزان ته موږ ژمن یو چې هغه سکیجول چې موږ په مخکې لرو کاملا موږ هغې ته آمادګي لرو او په تخنیکی لحاظ باندې آماده یو چې هغه سټیپ بای سټیپ موږ تطبیق کړو تر څو پورې وکولی شو شپږم د میزان ته د افغانستان خلکو لپاره شفافه ټاکنې ولرو.
دی زیاتوي چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د بایومیټریک په نوي سیستم د تیرو ټاکنو سره په پوره توپیر او شفاف ډول ترسره شي او هیچا ته به پکې د لاسوهنې اجازه ورنکړل شي.
موږ قطعا په هیڅ وجه هیچ چا ته اجازه نه ورکړو چې په د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړو. موږ دې ته ژمن یو چې خپل ټول استقلالیت سره موږ د ټاکنو پروسه په شفاف توګه باندې پر مخ وړو.
په تیرو پارلماني ټاکنو کې په ننګرهار کې د رایې ورکولو ګڼ مرکزونه د بدامنیو له امله تړلي وو. د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا عمومي رئیس حبیب رحمان ننګ وایي
او موږ کوشش کوو چې هغه مراکز چې وازنه دي هغه هم واز شي، ولې په مجموع کې یو شپېته مراکز په ننګرهار کې بند دي او نور ټول هغه مراکز چې په ننګرهار کې دي هغه د ټاکنو په ورځ باندې به د خلکو مخ باندې پرانستې وي.
نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې له طالبانو سره د سولې د روانو خبرو له امله به د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډېږي وویل تر اوسه په دې برخه کې د بحث لپاره څه نشته، خو زیاته یې کړه چې د ولسمشرۍ لپاره به ټاکنې په ټاکلي ورځ د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه چې د 2019 کال د سپتمبر له 28 نیټې سره برابره ده ترسره شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د کابل په بازارونو کې د افغانیو وړو نوټونو کمواله د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړی وي. د کابل ښار یو شمیر صرافانو د اتوار په ورځ مشال لیډیو ته ویل چې د نوو بانک نوټونو خرڅ او د افغانیو د شلګون نوټ په لوړه بیه چاپېدل د دې وجه ګرځېدلی چې دا نوټونه په خپل وخت بازار ته ونه رسیږي. خو د افغانستان بانک وایي زیرمو کې یې په کافي اندازه د افغانیو واړه بانک نوټونه موجود دي. تفصیل له ناجیا صافی اورو.
د کابل په بازارونو کې د وړو بانک نوټونو کموالی د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي. حافظ الله په کابل ښار کې صرافي کوي. د شاوخوا ډېر بانک نوټونه خو ډېره کمه برخه د افغانیو لسګون او شلګون نوټونه دي. نوموړي وویل چې د نویو بانک نوټونو پلور او د افغانیو د شلګون نوټ په لوړه بیه چاپېدل د دې لامل شوی چې دغه بانک نوټونه په خپل وخت بازار ته ون رسیږي.
د مېده پیسو کمبود په بازار کې دا دی چې دغه مېده پیسې چې دي د غټو سره تبادله په ډالر سره تبادله کیږي. چل په څلوېښت پیسې پنځوس پیسې ته پوتې دی وجنې خل نه راوړي، هغې کې زړیم دي نمبر بدلیم بي کې دی وجنې بازار کې هغه ځای کم.
د صرافانو تر څنګ عام وګړي هم د وړو پیسو لکه مخت سره مخ دي. دوی وایي په ورځنیو چارو لکه د سبزیو اخیستلو، د میوو او د ټلیفون د کریډیټ اخیستلو او ګڼو نورو شیانو د پیرودلو پر مهال د وړو بانک نوټونو د موجودیت له امله له ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي فواد ویل چې له دې عمله په کراتو سرګردانه شوی.
اوس مشکل خو د خلکو ډیر ده د ماتې باره کې، نو کله ماتې بانک ته ورځي بانک خلک ته ماتې نه ورکوي. وروسته شاته ماتې په شهزاده کې زخته ډیرې نوې کاپۍ هم په قیمت بیه باندې خرڅوي، پته لګي نه دنه چې څوک په دې کې لاس لري څوک نه لري.
په دې برخه کې بل ستونزه د ښاري ترانسپورت ده چې د وړو پیسو د نه لرلو له امله سورلۍ له ستونزو سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکی علی رضا وایي
په کابل ښار کې ماتې پیسې تر ډیره زړې او له کاره غورځېدلې او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. حکومت هم ورته کومه پاملرنه نه لري. په وړو راکړو ورکړو کې همدې امله ډېرې ستونزې پېښېږي، لکه کور ته د تللو پر مهال چې کرایه شل افغانۍ کېږي، وایي دا پیسې زړې دي او باید بدلې شي.
د افغانستان بانک وایي د مرکزي بانک په زیرمو کې په کافي اندازه د افغانیو واړه بانک نوټونه موجود دي. د افغانستان بانک بیان ایمل عاشور وویل
د زیرمو پالیسۍ له پلوه موږ هیڅ ستونزه نه لرو. پیسې لرو چې ویشو. وطنوال باید د پیسو باندې ته پام وکړي. که چېرې تاسې 5000 افغانۍ اخلي، پرېږدئ چې 3000 افغانۍ زرګون ورکړي او 2100 افغانۍ څو په بازار کې دا ستونزه هواره شي.
ښاغلی عاشور په ښار کې د زړو او له کاره لوېدلو بانک نوټونو په تړاو وویل، خلک باید زاړه بانک نوټونه په راکړه ورکړو کې ونه کاروي او هغه د بانک په څانګو کې بدل کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې 1400 لمریز کال راهیسې دغه بانک څه باندې 850 میلیونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه سوځولي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت سلور ملي سندرې تیاری کړې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد سرمست وای دا سندرې د خپلواکۍ، خزو او ماشومانو حقوقو په اړه دي. د واصل وصال په ریپورت کې تفصیل اورو چې په موسیقي پیلېږي.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې په بیلابیلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست د یکشنبې په ورځ د دغه سندرو د مخکتنې مراسمو ته وویل چې دغه ویډیویي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې حس لا پیاوړی کړي.
و امروز خوشحال هستیم کې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
دی وای نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو. او سلور هغه سندرې چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کولای شي چې د ټولنې په ویښتیا، د خپلواکۍ د هیڅ د ژوندۍ کولو، فردي خپلواکۍ، د ماشومان او ښځو د حقوقو په برخه کې مهم رول ولوبوي. د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دري ژبې د نوموتو سندرغ غاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوی دی. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دې وایي
آهنګای دغه ساختیم، پارچای ساختیم کې د بیرون
دی وایي نور سندرې او ټوټې هم جوړې کړي چې افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستۍ کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل، هغه کا د زهرا ارکستر دی کده د ارکستر دا شان کا د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوانځې توانیدل چې د موسیقۍ لاره نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دی. په افغانستان کې ملي سندرې له پخوا څخه دود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقي د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1950 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده، چې دغه لیسه بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریک او سیمه ییزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوي چې ښه هرکلی هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې، د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوي دي.
خپل موزان دے دا افغانستان دا زمو زیبا وطن دا زمو لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دا وطن موزان دے دا افغانستان